یوې یا کاریزونه و هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده، خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع و، هلته دغه د غورکن منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخه رسولت پټکال ولایت څخه خبره کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې، نه دوه واره په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکنسیب دي او بودیجه هم لري. او کدی نکم پنځه بستریز او هغه شل بستری سوی د تر هغه پورې ترغه هم اوس کار پښا باندې روان ده، تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وازخه ولست ډیر مشکلات سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نام باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او اسپتال سی د دې کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نوي مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجان تراسي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله سی هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي، زمه یې لارې خټي ترون، ځکه ته څوک نسوه پېتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیله. هیله د چیرو او جوړ به اوسېږي. روجانا انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت ومنه ولسوالۍ نام. وروره موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن را کړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو موږ ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د موږ خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د چیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مو راوګرځوه، پر هغه زنځیر مو راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارتي زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه د ګسه شیان رابرو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ نشته. لاندې باید ووایو کو ته ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
به هر اصلی زلزله یا مین شاک چورته وایو دغه نو وروسته تعقیبی لرزی لري تعقیبی شاکونه لري یا افتر شاک چورته وایو نو دغه مسله ده چې واقعا نه دی د پیشبینی ور نه ده معمولا نه زلزله چې جوړواله کم میله کده هرات زلزله چې موږ تاسو درلود د جوړواله دی او کیلومتر نو نیولې 15 کیلومتر نو موږ پورې هغه د سنټر یا د مرکز جوړواله نو د دې نه توقع کیږي چې دوی د افتر شاکونه ولري
وینه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې
بالکل کتاس شو زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجونکي سټېشنونه نن لري هغه ماجز دي چې تاسو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی کدی وی د خپې په اندازه مخکې د زلزلې د وکونه وی دوی یعنی خبر نشو ورکول دي پرمختللي دولتونه کې زم مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای لکه نیو خبره چې د یادو نه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر خه څنګه فعال دي د هغه نقشې مولرو د هغه په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانی او تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمه د زلزلو له اړخه فعال دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د جلبې
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د دې جولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جولوجي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغه څه په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنه وکړي البته په تیرو کې موږ دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغه څه په تازه وخت کې کوم وګورو د 1950 کلونو نه په دې خو باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده
یو مهمه ورسته پښتنه هغه د چې د زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر دی باندې او کارونه کول او ښځې په کور کې وي یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې هداقل دوی په خپل ځان وژغوري
که رښتیا وایو د زلزلې خو په مختلفو هیوادو کې کېږي تاسو هم اتمن اوریدلی وي لیکن د نورو دولتونو مدرته وي چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څنګه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل هغه د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو دی رال ودلو نه یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانون او باسي د نجات هغه ته پدې کې د منځت للو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده کورونه چې په عکسونو کې لیدل کیږي په ډیره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوی دی حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دی ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاور څخه جوړ شوی دی نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره وایم چې کله چې دوی هم دغه اول تکان کې هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی کنه ډېره به سخت وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دی که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تو سلام ہلی اڑان دیکھوں. اللہ پاک دیکھو جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې 12 کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 0 5 9 0 0 9. یو ځل بیا تکراروم، ریبا شماره ده 0 0 5 9 0 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 0 1 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0. والسلام الله پاک تاسو ته زر در.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابر ولایت اتغر د ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 0 4 9 5 1 0 0 0 8 2 2 3 0 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 0 نجرش چلور نیوی انجسا و یو جرش
بلی السلام علیکم ورحمت الله و برکاته دور کسو و عجزان و خبرون درنو و ردون کمینوال و خجام کاران و ستر دمسی جور پخیر شرسیم دا وقت نیک مرغزه اختر محمد خادیم ما دا هلمند ولایت و عشیر و لسوالیم دا لازا دا کاریازک دا سیمی چخا ملگر امی چه خوش نصیب ظلمی نمیج تقریبا دا پینزو میاشت رای چخا رتنا دارا کسو دا خوش نصیب ظلمی سی پا پا پاکستان کی و نو وس راس را نشمی رستا و نر تا دغه پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي نو کچېره خوش نصیب زلمی زما ځاغه او یم کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ خبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ هم اړیکه سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 9 یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 و 0 و 1 و 2 و 3 و 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 و 0 و 6 3 9 2 و 0 و 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 و 0 و 6 9 و 8 او لومړنۍ شمیره مې د 0 و 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 نوکار ملګري ته یا دی خپله زما ږغ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمي په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوو غبرګو شمیرو اړیکه ټینګه کړي خدای پامه
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښه شپې او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 2 1 2 1
د ازادي ملمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې لما اسمت څاروان سره اوسه یو انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري انجینیر صاحب نادم ته مې په فایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سراتو ووایي چې چیرې اوسی او په څه بوخت دی
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیل سره او درې ځامن لرم یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په سلام ډیګری اخیستې دی او ار یو کار کې نو زه په لندن کې هم اخته پدیم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غوډي د پاره الته کار وکړو بل دا چې جامعه نخبگان علمی په نامه یو جامعه لري چې ټول هغه استادان ټول هغه پی ایچ ډی ماستری لیسانس د خلک مو راټول کړی دي چې څنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو میادونه کوي او راټول کړی مودي د په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي
نه دا هم په بهر کې یم په دنن افغانستان کې دي دا ټول موږ دغه ټولنی تر چاتلاندې راټول کړی دي او ډیر هم دي یعنی په صلاح و دي چې موږ غاړي کې ورسد نیولې دي چې د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکین نیولې، کاناډا نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي موږ سره په اړیکې دي، او بغت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سوو مهرو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ ځي په بهر کې، نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی، او یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بېله دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بېله دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفت یوسي، مونږ خپل نظارت کوو. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه پس پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفيږي، او کچیرې مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسې د دې پلان او ستاسې د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د چیرې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د غار هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیرانو مینانو دوی سره مخکې کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلي، دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی هم ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سرحدات و د کمیسار پاییز په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات پیدا شو، او زما مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې درلودې، متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی په نس کې و، زه د 3 کالو مې، یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام په هغه حالت کې مختای یو استعداد را کړی او چې دا 12 کال زده اول نمبر وم دغه ځای بیا سلطان د لسین چې خلاصوم بیا پولیټکنیک ته راغلم پولیټکنیک اول نمبر سوم بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروي ته تلارم شپږ کال مې هلته درس وې پس هغه چې راغلم بیل کم شناخت جودیزیه او کارتوګرافي لوی اداره کې هلته په حساب د حقوق قوای بشری معرفي کړم نو هلته تصادف خپل استعداد وخو بیا مدیر د تحقیقات علمی سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړ زم مسول دغه تحقیقات او علمی تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې او ډېرې غټې پروژې ما کار کړې دي په افغانستان کې ډېر علمی انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصیږي دوی دغه استرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو دو نوی کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نو ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی او بلادم بیا مې کاروبار شروع وکړ بیا تجارت مې شروع وکړ هلته او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډېر فاز دوخته ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونته کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د پستلا ماستری په ساينس کې واخسته یعنی تر د ساينس د معلمینو ټرینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می پستلا لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می درم سم د حقوق د پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس د باندې او په پاکستان کې هم هم د سولې د جریان یو 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 غره و په صلا شورا اسلامي مردوم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ یو شورا جوړ کړ سولې په حساب الته ملاقاتونه د ملګر ملتونو د استاد سره د ولود د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکوي په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید وبینې چې تاسو ساتل نه شي خپل زه خپل دغه د لاس ورکوي اوس وګورئ هغه اور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټکنیک دوره وا یا د شوروي اتحاد وخت کومه خاطره کم په زړه کې هغه ز مشلاوتن سره شریک کړ
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایون بیا زه استاد زمین شناسی پانزی کې زه استاد وم ملته درس مې ورکوله ام جیولوژي برخه ته ام جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکول سروي درس ورکول خاطره د مکتب دا دی چې یو وخت زه نه هم سم کې اومه د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دا 15 دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتل ماته ولې چې خلیل احمد تا ته مې کار دی ما زه ایران پاشم معلومات څه کال لري ودرېدم بعد غ معلم ماته وایي چې خلیل احمد جان ولکه دغه فزیکو ریاضی کې څه زه ولکه خبرغه یم هیڅ بوی ولکه وړم زه نه پوهېږم څه وکړم ماته وویل نو زه ما ورته وویل چې استاده ته ری مو وه سر د سوا ته وایي چې دغه آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نیسم زه به انشاءالله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولکه شاگردان بیا په تفریح کې د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړه کلید ما ورته جوړ کړه بیا د خپل کتابچې مې د تواکر به دینو به معلم د ریاضی سپاس راغله
ډېره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستان بلاره شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشیم ټوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل څه ویو زما په یاد دی دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژده ته خودی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوی چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی د تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی د ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک خود دلته دا څه کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنګ مې نه درلود د اشپزخانه په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دغه په پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دول اسکال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبره په 15 سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خواندي ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي ته چې مطالبه تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروی ته چورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم الته می شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په مسکو ته ما ته دغه سو در شپه کاله نو ما عادت ونی وای د مطالعه سره چې پس تر اوسه پوری بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډیر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 100% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک و د تداوي دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکي راغلی اشته اقتصادی امنیت د دغه وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکې نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، دا د ټولو نه استفاده کېدای شي چې موږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد موږ ګاونډیان ترکو، دا باید وساتل شي د نن افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برق کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي. او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لاری دی، لاری هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسو وګورئ که چیرې لاری ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کو. چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو، تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو. دغه پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو، مونږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. $500 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول معدن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت دی. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده. قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري. اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یار هر نو معدن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی، نقره معدن دی، مس، دغه خپل خاوره چې په خښتې جوړیږي دا خپل معدن دی، دغه ریګ معدن دی، تیګ معدن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو، د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکړو. یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایل ته ودی ته.
تاسیله ازادي رادیو د ازادي رادیو ملما پروگرام اوري. زموش ملما ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
انجینیر صاحب، تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلې دي، بهر مزده کړې دي، د شوان ډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي؟
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کېنستلو. یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبه چورسې چې ما کار ورته دولت، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لا ساعت علم جوړ کړی، دا دلته چې ناست د برق دی علم جوړ کړی، دغه کولی روشان و ملګری دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیارې کې چې علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی. او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی. صحیح ده، هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کړي، خدای وپیژني، خپل منځ دی زده کړي. مسلمان په هیڅ دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې، اما دا نور مسائل ته توجه وکړي. په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو، دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی، یو اغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي، زمينه د تحصیل دی برابر کې محدودیت دی واز نه کې. اوس وګورئ مثلا خز ته وای تاسو صرف طب وایست، الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي، شوبوي کارون هم دي. او د پلانینګ چې شروع، چې یو کار یو انجینری کار شروع کی، تر ساحوي او برت چې راځي بیا شوبې ته شوبوی کارونه دی یعنی دوی کولای سی خدی چې په کساهی تبلار نسی د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوی کارونه ټول دوی کولای سی تر نران په خطوګه انجام کې پدی چې خدی ډیر با استعداد دی خو مونږ سره درسونه ویل دی مونږ پول ټکنیک جو دی مونږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په شوروی کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دی اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان پکې دي انجونې دي دا محروم کړي دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان